سلامونه. نن یک شنبه د سوار یغې میاشتې او در شمه او د می یوشتمه نیټه ده. روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرنو کوو. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت سرپرست وای په فرا کې د بخش آباد بند درغونې لپاره یو بانکي حساب جوړ کړی. ملا عبداللطیف منصور پرون شنبه دغه بند د کانالونو د چارو د پرانستې په اړه په جوړو شوو مراسمو کې دا خبره وکړه. هغه وویل په ټول فرا کې کور په کور ګرځېدلی او یو بانکي حساب یې پرانیستی دی چې په دې برخه کې د مرستو غوښتنه هم کړې. د ملا عبداللطیف منصور په وینا د بخش آباد بند د جوړولو چارې په یو کال کې بشپړېږي. په فرا کې د بخش آباد بند د جوړولو چارې د تیر جمهوري نظام په محل پیل شوې وې. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ له هلمند سیند نه د ایران لوري ته د اوبو د خوشې کېدو په اړه د ایران لوړ پوړو چارواکو ډول ډول د خبرداري ډکې څرګندونې کړې. طالبان وایي د دوی د لوی درستیز مرستیال حاجي مالی خان صادق پرون په کابل کې د ایران له ځینو چارواکو سره په سرحدي همکاریو خبرې وکړې. طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې په دې کتنه کې د ګډو سرحدي همکاریو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشوې. دا کتنه داسې وخت کېږي چې د هلمند له سیند د اوبو د حق پر سر د ایران د لوړ پوړو چارواکو او طالبانو ترمنځ لفظي شخړې زیاتې شوې دي. ایرانی لوري ویلي که طالبان د هلمند له سیند نه د اوبو پوره حق ورنه کړي دا کار به یې ناوړ عواقب ولري. خو د طالبانو حکومت د پنجشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د هلمند له سیند نه د ایران د حقابې په تړاو د ایران د ولسمشر او د هغه هیواد د نورو چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې. که څه هم د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي پوځي شرکت مشر وایي ځواکونه یې پرون شنبه د اوکراین پر بخمود ښار ولکه ټینګه کړې. خو د اوکراین د دفاع وزارت دا اداره دوي یفکنی پریګوژن ویلي چې پر بخمود ښار یې تر جګړې وروسته ولکه ټینګه کړې. د هغه په یو ویډیو کې چې پر ټیلیګرام یې خپره کړې ویلي بخمود ښار له پرون غرمې د روسیې تر بشپړ کنټرول لاندې راغلی. خو د اوکراین دفاع وزارت مرستیاله هانا ملیار وایي په بخمود کې لا هم سخته جګړه روانه ده. د بخمود ښار پر سر جګړه د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کېږي. ملیار وایي وضعیت ترنګلی دی او د دوی مدافعان په دې ښار کې پر مشخصو صنعتي ساحو کنټرول لري. په بهر کې میشته ترکیه 3,400,000 وګړي له پرون شنبه د ترکیه د ولسمشرۍ په دویم ځلي ټاکنو کې د رای ورکولو پروسه پیل کړه. د رویټرز اژانس په لیکنه د ترکیه د ولسمشرۍ دویم ځلي ټاکنې د رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ د چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي. د ولسمشرۍ ټاکنو یو کاندید هم بریالی نه شو چې د مې میاشتې پر 14 د ولسمشرۍ د ټاکنو اکثریت رای وګټي. قلیچدار اوغلو خبرداری ورکړی که چیرې په ټاکنو کې بریالی شي له ترکیه به نږدې 10,000,000 پناه غوښتونکي وباسي. د بورکینا فاسو په لویدیز کې د مالی پولي ته څیرمه د افراطي مشکوکو وسلوالو لخوا په حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. یو محلي چارواکي پرون شنبه دا خبره د فرانسې خبري اژانس ته کړې. دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي نامعلومو وسلوالو د حمله په کای کلي کې د جمعې ناوخته کړې. ځایي اوسیدونکو هم د حملې خبر تایید کړی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
موږ په ټول فرا ولایت کور په کور ګرځېدلی.
درنو اوریدونکو ازادي راډیو ته واګیاس په روانه خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ چې وامه اوریدل راپورونه هم درته لرو. هغه راپورونه چې په دې خبرونه کې به یې واورئ، په لسګونو هغه افغانان چې ټاکل شوي وو د امریکا متحده ایالتونو یا هم نورو هیوادونو ته ولېږدول شي، لا هم په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیکه پراته دي. همدا ډول د افغانستان لپاره د ایران سفیر کاظمی قومی ویلي چې په هلمند سیند کې اوبه وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي، نو تهران د حق لري چې د خپل ملت دفاع لپاره لاس پکار شي. دا لنجه د افغانستان او ایران ترمنځ پر سوداګرۍ څه اغیز کولای شي؟ او همدا ډول د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر په اروپا کې د تروریستي ګواښونو د بیا زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی. په پیل کې هم د پایلا پورته راځو، په لسکونو افغانان چې ټاکل شوي وو د امریکا متحده ایالاتو یا هم نورو هیوادونو ته ولېږدول شي، لا هم په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیکه پراته دي. له دې ډلې ځینو یې په افغانستان کې له امریکایي، برېټانوي یا هم د ناټو د نورو غړو هیوادونو له پوځیانو سره همکاري کړې. اوس امریکا په کانګرس او د برېټانیا د حکومت په حلقاتو کې د دغو هیوادونو ته د افغانانو د لېږد د چټکوالي پر موضوع بحثونه شوي. په دې اړه جزئیات په یو راپور کې
کته هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو دوه کال په پوره کېدو دي، خو په زرګونو افغانان چې مجبور شوي له افغانستانه ووزي لا هم په ځینو هیوادونو کې بې برخلیک پراته دي. د ځینو دغو افغانانو د لیکت پروسه ډیره ورو روانه ده، یا هم ځینې افغانان چې په قاچاق لارو څو اروپایي هیوادونو ته ورغلي د اخراج له خطر سره مخامخ دي. په دغو افغانانو کې ترجمانان او هغه کسان هم شامل دي چې د تیرو شلو کلونو پر مهال په افغانستان کې له امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو سره همکاري کړې ده. د دغو زرګونو افغانانو له ډلې لای هم ګڼ نه دي توانېدلې د امریکا متحده ایالاتونو ته لاړ شي، چې اوس له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې د امریکا د تګ په انتظار دي. د ژغورنې نړیوال کمیټې یا IRC ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه د متحدانو د ښه راغلي د عملیاتو په چوکاټ کې 6000 افغانان منلي دي. د برېټانیا حکومت بیا ویلي هغو افغانانو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې له برېټانوي پوځیانو سره همکاري کړې وي. د برېټانیا د انډیپندنت ورځپاڼې په لیکنه ګڼو افغانانو ته چې په خطرناکو لارو له افغانستانه برېټانیا ته تللي ویل شوي چې دوی د اخراجېدو له خطر سره مخامخ دي. ورځپاڼې د یوه افغان پیلوټ یادونه هم کړې چې د طالبانو له ډاره په وړه کښتۍ کې له خپلې مېرمنې او اولادونو سره برېټانیا ته تللی، خو اوس برېټانوي چارواکو ویلي دغه کورنۍ به د کډوالۍ د یوې لانجمنې پالیسۍ له مخې رواندا ته ولېږل شي. د انډیپندنت په لیکنه دا یوازې برېټانیا نه ده چې په دې برخه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلې ده. د امریکا په کانګرس کې دواړه ګوندونه هم نه دي توانېدلي چې د ملاتړ له ژمنو سره سره د دغو افغانانو لاسنیوی وکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړي شان وان ډایور چې له افغانستانه د خلکو د رایستلو یا تخلیه د پروسې بنسټګر دی ویلي زیات افغانان امریکا ته د مشروط لنډمهاله بشري اقامې له لارې راغلي چې اوسې موده په ختمېدو ده، ځکه دغه پروګرام دوه کاله وخت لري. په کانګرس کې د ډیموکراتانو سناتور امیکلابوچار له کانګرس غوښتنه کړې چې د وضعیت د تعدیل په نوم قانون تصویب کړي چې له مخې د لنډمهاله بشري اقامې له لارې ورغلي افغانان وکړای شي په امریکا کې خپل استوګنه تنظیم کړي. د استادو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند غړي الکساندریا اوکسایو کورتس ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ دوه ګونی چلند کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو شمیر پخوانی کارکونکي چې لا هم هلته پاتې دی وایي چې د نیول کېدو، شکنجه او حتی وژل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د تیر نظام د دفاع وزارت یو افسر چې د دوه ماشومانو مور ده او نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
میډه مې په هرات کې د کومندو افسر و. دوه درې کاله کېږي د مرګ او ژوند په اړه یې خبر نه لرم. له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. له یوې خوا کرایي کور، د اوبو، برېښنا او نورو شیانو لګښتونه، له بلې خوا امنیتي ګواښونه چې نه په ډاډ تګ راتګ کولی شو نه هم مېلمستیاو ته تللی شو. د اردو پخوانی غړي له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
په ترکیه، ایران، پاکستان او نورو هیوادونو کې میشتو پخوانیو پوځیانو او یا هم هغو کسانو چې په افغانستان کې له ناتو او امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې وه له خپل بې برخلیک حالاته شکایتونه کړي دي.
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر کاظمی قومی وایي که چیرې په هلمند سیم کې اوبه وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران د حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. د ایران د اسنا اژانس تر راپور له مخې ښاغلي قومی ویلي چې طالبان باید د 1351 کال د تړون له مخې ایران ته د اوبو حق ورکړي. د طالبانو سرپرست حکومت او تر دوی مخکې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال هم چارواکو ویل چې ایران ته د نږدې 50 کال مخکې تړون له مخې د اوبو حق ورکړل شوی. د هلمند له اوبو د ایران د حق پر سر د کابل او تهران ترمنځ په وروستیو کې لفظي کړکیچ زیات شوی. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ډول لانجه د کابل او تهران ترمنځ پر سوداګرۍ او پانګونه څه اغېز کولی شي؟ زموږ همکار په دې اړه د اقتصادي چارو له شنونکي ازرخ شافیزي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د ایران او طالبانو ترمنځ ترینګلتیا د کابل او تهران ترمنځ سوداګري څومره اغېزمنولی شي.
که چیرې اختلافات دې حد ته ورسیږي چې مسلحانه نښته وشي، په دې حالاتو کې بندرونه بندیږي او تجارتي نظم له بینه ځي او راکړه ورکړه نه کیږي او انتقالات صورت نشي موندلی.
افغانستان چې په سوداګرۍ کې پر خپلو ګاونډیانو متکی دی، له ایران نه ځان په سوداګرۍ کې څومره بیلولی سي ستاسو په نظر؟
متاسفانه افغانستان یو وارداتي هیواد دی، علل اکثر خپل نننۍ ضرورتونه د بهر څخه راواردوي او اوس مهال ایران د افغانستان اول نمبر تجارتي شریک دی. په 2021 کې کچه د تجارت د افغانستان او ایران د ایران د 2500 میلیون ډالر صادرات او د افغانستان لخوا هم تر 30 میلیون ډالر څخه کم صادرات شتون درلودل او موږ خپله اولیه ضرورتونه لکه خواړه، لکه پوشاک، لکه ساختماني مواد او د سون مواد لکه تیل او ګاز د ایران څخه راواردوو. او که چیرې دا مشکلات راپیښ شي دا خلک پکې متضرر کیږي، عادي مرد خلک سوداګر پکې متضرر کیږي او د مستهلکین متضرر کیږي.
ګڼو افغان پانګوالو خپلې پانګې په دې وروستیو کې ایران ته لیږدولې. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابوالی په دې برخه کې ستاسو په نظر څه اغېز کولی سي؟
برسیره پر هغه ډېر افغانان په ګوت ګوت د ایران کې تجارتونه لري، کارخانې لري، کاروبار لري. تر هغه 1.5 میلیارد ډالر تاسو ویلي یاست هغه برسیره مسایل دي، تر هغې څخه زیات دي، ځکه چې یو څه سوداګران د افغانستان بینلمللي تجارت کوي، د ایران څخه دوی تیل او ګاز افریقې ته صادروي او نور هیوادونو ته صادروي او دریم هیوادونو ته صادروي، نه یوازې افغانستان ته بلکې نور بهرنیو هیوادونو ته هم صادروي او د هغوی کاروبار ښه دی. د خلیج له لارې دا کاروبار کوي، عربانو سره هم شراکت لري او ایرانیانو سره شراکت لري او په صنایع د افغانستان کې هم ایرانیان ډېر پانګونې کړي دي. پارک صنعتي هرات کې، پارک صنعتي کندهار کې، پارک صنعتي کابل کې دا جوینټ وینچرونه یا ګډ شرکتونه د افغانستان دی او ایران ډېر زیات دي. که دا مناسبات خرپل شي دا نه یوازې تجارت ته بلکې صنعت د افغانستان ته هم صدمه رسیږي، ځکه چې نیمه پروسس شوي مواد د صنایع د افغانستان هم د ایران څخه راځي.
د اقتصادي چارو شننکي ازرخ شافیزي و چې د ایران او طالبانو ترمنځ د اوبو پر سر د ترینګلتیا په اړه خبرې کولې.
azadiradio.com
د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي په 2023 کال کې لږ تر لږه شپږ افغانان په ایران کې اعدام شوي. دغه سازمان چې له ناروې فعالیت کوي د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي چې پر طالبانو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام لړۍ ډېره شوې او په وروستیو پیښو کې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ یو افغان د قطر په تور اعدام شو. بلخوا په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې دا مهال په دغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان ویلي چې هیواد یې د افغان کډوالو شمېر چې په هیواد کې د افغان کډوالو شمېر له 5 میلیونو ډېر دی او د دغه لوی شمېر کډوالو مدیریت د نړیوالو پام او ملاتړ ته اړتیا لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ایران د بشری حقوقو سازمان وای پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ لبیا راګرځیدو وروسته په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامولو لړۍ چټکه شوې ده. دغه سازمان چې دفتر یې په ناروی کې د خپل د جمعې د ورځې ټویټ کې ویلي، لکتر لکه شپږ افغانان په 2023 کال کې په ایران کې اعدام شوي دي. دغه سازمان په وینا په وروستۍ قضیه کې د تیرې پنجشنبې په ورځ د سعید په نوم یو افغان د قتل په تور اعدام شو. د ایران د بشري حقوقو سازمان زیاته کړه چې د 2023 کال له پایله د طالبانو د واکمنۍ تر پایله پورې په ایران کې هیڅ افغان زندانی نه دی اعدام شوی، خو د طالبانو له واکمنۍ دو سره سم په همدې کال کې د افغانانو د اعدام 15 پیښې او په 2023 کال کې 14 د اعدام پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال هم د ایران په زندانونو کې د افغانانو د اعدام راپورونه ورکړ کېدل، خو د جمهوري دولت په وروستۍ کلونو کې د افغانانو د اعدامونو شمیر کم شوی و. د ایران د بشري حقوقو د سازمان دغه راپور په اړه تر اوسه د ایران حکومت خبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو حکومت پرته له دې چې د ایران په زندانونو کې د اعدام شوي افغانانو مسلې ته پام وکړي، ادعا کوي چې د دوی د هڅو په پایله کې په ایران کې د 200 افغانو بندیانو د اعدام حکم لغوه شوی دی او هغوی افغانستان ته بیرته سپارل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل،
تر اوسه پورې دغه کمیټې په هلو ځلو باندې له 2000 زیات افغانان د ایران هیواد له زندانونو څخه آزاد شوي دي او هیواد ته انتقال شوي دي، چې په دوی کې 200 هغه بندیان هم وو چې هغوی په اعدام باندې محکوم شوي وو، د هغوی اعدام په حبس باندې تبدیل شوی دی او خپل هیواد ته انتقال شوي دي.
بلخوا په ایران کې یو شمیر افغان کډوال له خپلو ستونزو شکایت کوي. د دوی له جملې یو تن ذاکر چې له یو نیم کال راهیسې په ایران کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې ایران د دې په ګډون افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
بانکی کارت چې موږ ته بغنه بغیر ډوډۍ نه ورکي، نه بیان ته ډېر مشکلات دي، ذاتی د شناخت کارت
ذاکر وایي چې د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله د خپلو کورنۍ له شپږو غړو سره په ناقانونه توګه ایران ته تللی، خو اوس بیکاره دی. یوه افغانه میرمن خاطره په ایران کې د افغانو کډوالو او پناه غوښتونکو یو شمېر نورو ستونزو ته هم اشاره کوي. هغه وایي،
پیسو خپل ارزښت له لاسه ورکړی، خو قیمتي زخته ډیره شوې او نور د هغه شمیر کارتونه چې افغانان یې لري، کله چې د هغه وخت پوره شي بیا وایي چې اقامت ورکوي. لا معلوم نه دی چې اقامت راکوي که نه. خود مهاجرینو ډیټا له ډیپورت دی.
د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت چارواکي په دې اړه زموږ پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی، خو د تیر اونۍ د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د ویان مرستیال احمد زیا تکل وویل چې د دغه وزارت له سرپرست امیر خان متقی د ایران د بهرنی چارو له وزیر حسین امیر عبدالحیان سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. له بلې خوا د ایران د بهرنی چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د دغه هیواد د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان د ملګرو ملتونو له سر شي انټونیو ګوتری سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر له 500 میلیونو اوښتی دی. د اعلامیې له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ګوتری شته ویلي چې د دې لوی شمیر مهاجرینو اداره د نړیوالو پام او ملاتړ ته اړتیا لري. بې وزلي، وزګارتیا او امنیتي ستونزې په تیره بیا په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ د زیاتېدو اصلي لاملونه بلل کېږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال میشت دي.
د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر په اروپا کې د تروریستي ګواښونو د بیا زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی. جرال دارمینین امریکا ته په خپل وروستي سفر کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په باب ویلي چې په دغه شرایطو کې د تروریستي تهدیداتو خطر ته پام وړ دی. د فرانسې په ګډون د اروپایي هیوادونو اندېښنې له کومې سرچینه اخلي؟ د هم په دې اړه راپور.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرال دارمنین د امریکا متحده ایالاتونو ته د خپل تازه سفر پر مهال په اروپا کې د تروریستي ګواښونو د زیاتېدو په باب خبرداری ورکړی. هغه ویلي چې په 2024 میلادي کال کې د پاریس د اولمپیک لوبو تر پیل مخکې لاله واشنگتن څخه د همکاري غوښتنه کړې ده. جرال دارمنین د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې له افغانستان او د امریکایي ځواکونو وتو په افریقا کې د فرانسې د نفوس کمیدو او د داعش د بیا ظهور موضوعاتو ته په اشاره ویلي چې په داسې شرایطو کې د تروریستي تهدیداتو خطر د پام وړ دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر واشنگتن او نیویارک ته دا سفر د تروریزم او جدي جنایتونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د فرانسې او امریکا د قضایي ځواک او پولیسو ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره کړی دی. د فرانسې خبری اژانس په لیکنه جرال دارمنین د غراس په نیویارک کې په خپل مرکه کې ویلي چې د اروپایانو او فرانسې لپاره اصلي خطر د افراطي سنیانو تروریزم دی هغه ویلی چې د استخباراتي ادارو ترمنځ د تروریزم پر ضد همکاري یوه اړینه چاره ده. درمنن ویلی امریکا دې دا خطر چې اروپا ته زیات متوجه دی له پامه نه غورځوي. د فرانسې د اندېښنې له کومې سرچینه اخلي؟ په سویس کې د سیاسي مسایلو شنونکي ډاکټر طارق فرهادي وویل
د فرانسې پولیس لپاره په دې حال کې چې دوی د المپیک لپاره خپل ځان چمتو کوي، لوی نگرانی داده چې د اروپایي سرحدات نه، د فرانسه سرحد نه، څوک راځي په قاچاقي ډول کې؟ آیا اقتصادي مهاجرین او کډوال راځي که داعشي راځي؟ په دوی سرګند نه دي، معلوم نه دي څوک راځي د خاورې ته، ځکه چې یو شمېر کسان پرته له ویزه او قانوني لارې نه راځي اروپا ته، فرانسه ته. لوی پریشانی داده.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرال دارمانین د امریکا د متحده ایالاتو د لوی څارنوالۍ له مرستیالې لیزا موناکو او د امریکا د کورنی امنیت له وزیر الخاندرو ماریو کاس سره کتلی او په ورجینیا ایالت کې د امریکا د فدرال پولیسو روزنیز مرکز هم کتلی دی. دارمانین دا سفر داسې وخت کوي چې فرانسه د 2024 میلادي کال د جولای میاشتې د المپیک مسابقو، د راګبي نړیوال جام سیالیو او د روان کال په پای کې مارسي ښار ته د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر پاپ فرانسیس سفر ته په چمتووالي بوخته ده.
له خبرونو ور اخوا
وسام یو بل راپور. یو افغان میرمن چې په دې ورستیو کې د فوربس په نړیواله مجله کې له ډیر شو کلونو کموم راغیزناکو ځوانانو په نوم لړ کې شامل شوی وای چې غواړي د افغان ځوانانو لاري نړۍ ته د افغانستان نوی چیرې وخی. د احتساب اپلیکیشن بنسټ خودونکې سارا وحیدی وای چې دا نه یوازې هغه ته بلکې ټولو افغان جنو ته د ویاړ ځای دی. د سارا وحیدی او د هغه د اپلیکیشن په اړه زموږ همکارې سنا کاکړ څخه اورو.
د احتساب پلیټ فارم بنسټ ایښودونکې وویشت کلنه سارا وحیدی له دوو کلونو راهیسې امریکا کې ژوند کوي. نوموړی چې د کولمبیا په پوهنتون کې د ډیټا ساینس او اسلامي مهندسۍ په برخه کې زده کړې کوي وایي د خپلو زده کړو تر څنګ د احتساب خپرونې کارونه هم پر مخ وړي. دا چې احتساب څه ډول پلیټ فارم دی له هغه وحیدی څخه به واورو.
کله چې خلک یو حادثه ویني هغوی موږ ته معلومات راکوي او موږ کولی شو چې دا معلومات خلکو ته ورسوو. ډیری خلک باید دا وکولی شي چې د خپل ښار او یا د افغانستان د بیلابیلو موضوعاتو په خپرولو کې برخه واخلي. موږ پخوا داسې یو پلیټ فارم نه درلود.
سارا وحیدی وایي چې د احتساب ټول ټیم په افغانستان کې اوسېږي او 50 سلنه یې نجونې دي. نوموړی د دې پلیټ فارم جوړولو د انګیزې په اړه داسې وایي:
ډیری ډیپلوماتانو او سفارتونو داسې پلیټ فارمونه درلودل چې د هغه له لارې به یې لیکلي پیغامونه په موبایل ورلیږل او هره خبره به چې په کابل کې کېدله هغوی ته به یې معلومات ورکول. که د لارې بندېدو خبر یا د ځان مرګ بری د یوې نیمې دقیقې یا د دوو دقیقو پیام به یې ورلیږه، نو ما له ځان سره دا فکر وکړ چې ولې عام خلک داسې یو پلیټ فارم نه لري.
اغلی وحیدی د دې پلیټ فارم په جوړولو سره توانیدلې چې د فوربس په نړیواله مجله کې له دېش کلونو کم عمر اغېزناکو ځوانانو په نوم لړ کې شامل شي.
دا پر ریښتیا هم د افتخار ځای دی، نه یوازې ماته بلکې د احتساب ټیم ته، ځکه زه یو افغان میرمن یم او دا ماته ډیره مهمه ده. ما هر ورځ د ټولنیزو او فیسبوک له لارې دا هڅه کړې چې د ځوانانو له لارې نړۍ ته د افغانستان نوې څېره وروښیم. د افغانستان ځوانان روشن فکران دي، تحصیل یې کړی، پرمختګ یې کړی او موږ غواړو چې د وطن قدرت له ځوانانو سره وي.
اغلی وحیدی وایي غواړي چې د هغو افغانو نجونو غږ شي چې نشي کولی خپل غږونه پورته کړي، ځکه دا نه غواړي نړیواله ټولنه افغان نجونې هېرې کړي. نوموړی افغان ځوانانو ته دا پیغام لري:
یو ځای کار وکړو، همدا زموږ وطن دی، بل ځای تلو ته نه لرو، باید یو بل سره لاسونه ورکړو او پرمختګ وکړو، نه یوازې په سیاست کې بلکې په انجینرۍ، ساینس او ټکنالوژۍ کې پرمختګ وکړو. دا ډیر مهم دی.
سارا وحیدی په دې هیله ده چې یو ځل بیا افغان نجونې وکولی شي چې نه یوازې خپل کار او زده کړو ته دوام ورکړي، بلکې د پخوا په څیر په سیاست کې هم ونډه واخلي. د دې د هیله داسې مهال ده چې طالبانو په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون نه افغان جنو د دوی ډیری حقونه اخیستي، خو دوی یې د ترلاسه کولو لپاره تل غږ پورته کړی.
د کونړ اوسیدونکي وایي چې یو شمېر کسان د غنمو د تریشل په وخت کې د تریشلو خولې سړک او د استوګنې کورونو ته مخامخ کوي. د دوی په وینا د تریشلو بوس او ګردونه د خلکو په سترګو، کورونو او د خوراک څخه په لوښو کې لویږي او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وایي یو شمیر بزګران او زمکوال د تریشلو د بوسو خولې سرکونه او د هستوګنې کورونو ته مخ کوي، چې د چاپریال ککړتیا په کورونو، بسترو، د خوراک څښاک لوښو او په نورو شیانو کې بوس او ګردونه غورځېږي، چې د خلکو د تنفسي، پوستکي او نورو ناروغیو سبب کیږي. حاجی فقیر الله او حکیم سالم احمد صالح:
لکه څنګه چې نن سبا د کونړ ولایت کې او خلک غنم ترشل کوي، نو د ټولو دې خنن ورونه مې دا هیله ده چې خپل غنم ترشل کوي، د ترشل مخه د عام المنفع زینو نه لکه لارې شوې، سرکونه شو، عام کورونه شو، د دې نه باید مخه واړول شي. بل طرف ته باید مسلمانان ته تکلیف ونه رسیږي، ځکه ډېر زیات خلک سره په عذاب دي.
پټو والا یا ترشل والا چې دی په ترشل په د زینو کې نسوي چې د سرک نږدې او دغه سرک د ترشل خوله را ګرځوي، بل کورونه هم خوا کې نږدې دغه دوړه چې کم د ترشل د دغه خلک مستقیما تنفس کوي او خلکو د ناروغۍ سبب ګرځي، خلکو صحت ته غټ زیان رسوي، بل وسه چاپیریال هم ککړيږي.
ځایي اوسیدونکو له ترشل کوونکو او بزګرانو غواړي چې د خلکو ستونزو ته پام وکړي، د ترشلو خولې د سرکونو او کورونو په ځای خالي زینو ته واړوي او یې هم مخې ته موانع جوړ کړي، تر څو پر لار د فلونکو او د ځایي اوسیدونکو د آزار سبب نشي. غلام علي:
په دې سره ډېر خلک په تکلیف کې دي، ځکه دې سره ګرد زیاده ماشومان سنې ستونه دا خرابېږي، نو باید دغه کارونه خلک لږ ډډه وکړي، باید ترشلې هغه ځایونو ته برابرې کړي چې هلته د کورونه نه عامې لارې نه سرکونه نه، چې نن سبا خلک هم دغسې بې وزله دي او د دغه تکلیفونو سره چې اخته شي ډېر زیات مشکلات جوړوي.
دوی له اړوندو حکومتي چارواکو غواړي چې کوم کارونه د چاپیریال د ککړتیا او ولسونو ته د ستونزو پیدا کولو لامل کیږي باید په کلکه مخنیوی وکړي. په کونړ کې د چاپیریال ساتنې مسؤلین وایي دوی د چاپیریال ککړوالي د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی او که بیا هم څوک د ولس د آزار او د چاپیریال د ککړوالي سبب کیږي، دوی به یې قومندانۍ ته معرفي کړي. د یادې ادارې سرپرست رئیس ډاکټر محمد رحمان ازادي رادیو ته وویل:
دا خو موږ دنده وظیفه ده، ان شاء الله چار وګړې په دې کې برخه واخلي او چاته تکلیفي ضروري موږ ته په ګوته کې موږ عامه په هوی ټیم روان دي، ان شاء الله او په ټول لارو سره کوم باندې باید هغه پوره په هاوی ورکي او دا سپی خبرونه کېږي ان شاء الله تعالی چې مخې نیسي او هر ځای کې دا شان چاته پیښ وي او دوړي کوي او ځان رسي موږ ترې په ګوته کې دا زموږ پلاوي راشي او عامه په هاوی ورکو ان شاء الله. دوه دغه په صورت کې چې تجاوز وکړي بیا به قومندانۍ ته معرفي کوو.
که څه هم چې د ترشلو راتلو سره بزګرانو او ځمکوالو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې شوې، له څپر، غوبل او په خاخیو د غنمو له بادولو خلاص شوې، د میاشتو او اونیو کار یې ورته ساعتونو ته رالنډ کړی، خو د ترشلو په نامناسبو ځایونو کې لګولو او خولې لویو لارو او د هستوګنې سیمو ته مخامخ کولو سره ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي.
په خوست کې هغه کسان چې کانتینر موټرونه لري وایي د دوی اقتصاد کمزوری دی او نشي کولای د خپلو کانتینري موټرو په پلیټ او کاغذونو د طالبانو حکومت لخوا ټاکلی محصول ورکړي.
په خوست کې هغه کسان چې د پاکستان لاس موټر لري غوښتنه کوي چې د افغانستان د ترافیکو اداره دی د موټرو د درې کلنو موقتي اسنادو او پلیټونو د محصول اندازه لګه کی. په وروستیو درې لسیزو کې د عربي هیوادونو لارې افغانستان ته لسګونه زره د پاکستان لاس موټر وارد شوي چې ډیری په هغو ولایتونو کې تګ او راتګ لري چې د پاکستان سره پر پوله پراته دي. د ترافیکو لوی ریاست د کار لپاره درې میاشتنۍ موده ټاکلې وه، خو په خوست کې د شاوخوا یو نیم لک موټرو څخه تر اوسه څه د پاسه لس زره کسانو خپل موټر ثبت او راجستر کړي دي. د خوست ښار د قلموال مینه اوسیدونکی شریف خان چې خپل موټر د ثبتولو لپاره د ترافیکو مدیریت ته بیولای وویل:
پیسې خو به سفر پاته نه لګیږي چې څومره بری شو، خو څلور نیم زره د 15,000 په پښتم دي او دا غد خور غریب سړی د پور او ډیر بوج دی. زنه زنه خلک سره پیسې نه وي، پرین و سړی کې ساکړه وي جذب کړ کومول و ته خرڅوم او دا شایب خو لمانه نه پیسې نشته.
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام پر وسوي میاشتو کې یو شمیر کانتینری موټرونو ته کاغذونه جوړ شول، خو د نظام له بدلون وروسته بیا دا بهیر ټکنه شو. د ګوربز ولسوالۍ اوسیدونکو دین محمد وایي:
دا چې غریبات کورونا نشته مجبورې دوه
او ډیر خلک مطلب و د پیسې نشي برداشت کولای چې 15000 ډیر در ونه دای مطلب و د کغذ ویر کی د تیر نظام کغذ یو خوستي په کور وشغانه شوی وایغه باندې کور شوی وای ک 15000 و 10000 و مطلب تجدید کغذ یغه باندې کروي شوی وای نو د خلک توصله وسولات وای دمره تکلیف نه وای
د یادو اندخنو برخلاف زین نور موټر لرون کی بیا دا کاغذونه د دې لپاره په ګټه بولی چې نور ولایتونو ته ور باندې تګ را تک ممکن کیږي د خوست اوسیدونکو مفتی محمود وای
مقصد یو خو کمات وسره لوړی کی بلې کمات نه علاوه مقصد زپ د څلور در شولایت کې پټوله کې ګرځیدای شم
بلور ته د خوست د ټرافیک مدیریت چارواکي وای دوی د موټرو د محصول د ډیروالستون زله اړوندو ادارو سره شریکه کړی ده د خوست د ټرافیک مدیر مولوی خیال خان وویل
تقریبا 1,50,000 موټر مونږ د ایت په احصیه کې ورکړی دي غلا 100,000 نه ان شاء الله مونږ زیات ثبت کړی وي مونږ پورس کې تقریبا